رن لصالح محمد صالح خبر.
د امریکا ځینو سناتورانو له ولسمشر جو بایدن غوښتنه کړې ده چې پر طالبانو فشارونه راولي. استرالیا ویل افغانستان سره د کرکټ ټیسټ لوبه چې په پام کې و روانه میاشت وسی و ځنډوله. فرانسه وایي که ایران په اټومي موضوعاتو کې همکاري ونه کړي له خپلو شریکانو سره به د تهران په وړاندې ډیپلوماتیک اقدام وکړي. د سودان پوځي مشرانو د ملګرو ملتونو له عمومي منشي سره تر ټلیفوني خبرو وروسته د هغو څلورو وزیرانو د خوشي کولو امر وکړ چې تیره اونۍ د پوځي کودتا پر مهال نیول سوي وو. او د تیلو لویو تولیدونکو هیوادونو اوپیک سازمان موافقه کړې چې د واشنگتن له فشار سره سره به د تیلو لږ تولید ته دوام ورکړي. واشنگتن او نورو مصرفونکو هیوادونو پر دغه سازمان فشار راوستلی چې د تیلو د بایو د چچیدو لپاره خپل تولید خورا زیات کړي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
صحت و زندگی 1296 FM 100.5.
روختیا د ژوند شتمنی پروگرام ته مو بیا هم په سلامونو هرکلی کوو. روختیا د ژوند شتمنی پروگرام کې نن د نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم د کورونا وایرس د مثبتو پیښو د زیاتېدو پر مسئله خبری کوو. په دغه هیواد کې ټولټال په کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر تر 1,650 اوښتی او د مړو شمیر تر 2,000 زیات ثبت شوی دی. خو اټکل دا دی چې واقعي شمیر شایي خورا زیات وي، ځکه چې په افغانستان کې د نظام له بدلون سره په زیاتو ولایتونو کې روغتیایي خدمات ټاکنې سوي او خلک هم د پخوا په څیر د کورونا ټیسټونو ته زړه نه ښه کوي. په دې پروګرام کې پر همدې موضوع خبرې کوو چې د کورونا وایرس تازه څپې څومره خلک اغیزمن کړي او په دې برخه کې خلک کوم تدابیر په پام کې ونیسي. دوه ډاکټران مو میلمانه دي، ډاکټر خیبر کلیوال چې د داخله ناروغي متخصص دي، دغه راز ډاکټر زلمی رشتین چې د افغان جاپان د کووید 19 ناروغي د درملنې روغتون رئیس دي. دواړو ته شرغلاست وایم. کلیوال صاحب، اول تاسو ته راځي چې څه فکر کوئ چې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې ور بیا په زیاتېدو دي، دا پیښې د کومو کسانو لخوا فکر کوئ چې لوړې شوي؟ د هغو کسانو لخوا چې واکسینې کړي که د هغو کسانو لخوا چې واکسینې نه دي کړي؟
معلومه ده کرونا یو ستره انساني فاجعه وه. په دا اواخرو کې په افغانستان کې چې کله دغه نظام بدلون کړی دی، د نظام د بدلون نه وروسته دغه پیښې یو ځل بیا مخته زیاتېدو دي. هغه علتونه خو یې معلوم دي چې د خلکو کوچېدنه ده، یو ځای نه بل ځای ته د طبي خدماتو هغه کافي اندازه لاسرسی نه دی چې خلکو ته باید ورسېږي، د هغې کمښت دی. دغه ټول هغه ننګونې دي چې په افغانستان کې یعنی د کرونا د بیا تازه کېدو او د دې د پیښې د لوړېدو سبب شوی دی. مګر په نورې نړۍ کې هم هغه څرنګه چې مصائب وه، لکه په یو ښار کې د لاکډاون نه وروسته په تدریجي شکل سره بیا د خلکو ګڼه ګوڼه په ښارونو کې زیاتېدله، او د دې د وجې هغه کسان چې دوی د واکسینیشن د پروسې نه پاتې شوي وو، خصوصا هغه کسان چې هغوی د واکسین نه یو ډول ویره یا اضطراب لري، د دې خلکو د بیا یو ځل د یو ځای کېدلو له کبله نه ټول هغه کسان چې د کرونا نه واکسینیشن نه پاتې شوي وو، یا هغه سپارښتنې چې د دبلیو ایچ او لخوا نه شوي وي، یا د همغه وزارت د تعامې لخوا نه بلکې دي ورته هغه خلکو په کافي اندازه نه دي عملي کړي.
ډاکټر صاحب زلمی رشتین، تاسو ته هم راځو پروګرام ته شرغلاست. ستاسو روغتون ته په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر مراجعه کوونکو زیات شوی که فکر کوئ چې تر پخوا دغه شمیر کم شوی؟
زموږ په روغتون کې څو وخت کېږي، تقریبا دا دوه میاشتې حالات تقریبا په کې شکل باندې دي، یعنی کومه ورځ داسې 15 مریضان کم، کومه ورځ زیات. معمولا 50 مریضان موږ شاوخوا بستر لرو، حال دا چې په دریمه صفه کې کله چې 14 ورسېدله موږ تر 100 ناروغانو پورې سم بستر درلودل. دلته ټولې واقعات زموږ د څښاس په روغتون کې ډېر نه دي. په د هفته دوه هفتو کې پخوا داسې و چې درې څلور هفتې یا میاشت مخکې موږ ته یو کیس یا دوه کیسه هم مثبت نه راتلل. نو اوس ورځو کې زموږ درې څلور نهایت 15 پورې کیسونه چې موږ خوشا 15 ډېر سمپله واخلو هغه معاینه کړو، نو څلور 15 پکې مثبت راځي.
بله ډاکټر صاحب، کابل کې هم د غستاو سروختون د افغان جاپان روختون سره طبيب څوره زمخ کې خبر درې ورکړی و چې د هوا له سړېدو سره ممکن په افغانستان کې د کورونا او بعد سره مت سفر ډیر کسان وځپي. څومره اندېښنه په کار د مخ کې ډاکټر صاحب کلیوال یادونه وکړه چې خلک ځینې سپارښتنې په پام کې نه ساتي. ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
واقع دلته چون سلور مسافه په خوا دسه انګره کېدله چې مخکې باید راغلی وای، خو دلته چې نظام تبدیل شو تاسو ته تیر ټول ته بستره معلومه ده. یو هغه په کورونا په هغه باندې په اصطلاح تاثیر وکړو، هغه په دې معنی چې بندرونه یا بارډرونه مکمل ډول باندې بند شول. هغه وخت سره د دولت لخوا قرنټین نه و وضع شوی، خو ولې د قرنټین په شکل باندې یو حالات راغی. فرضاً دولتي ادارې ټولې رخصت چلې، مکتبونه دغه اوس جنکیانو مکتبونه فرضاً نشته، یعنی 50% په دې باندې اوس هم هغه نشته. د ادارې هم تقریبا نیم نیم کله دي، یعنی دا خپله زما په نظریه او تاثیر ممکن دغه و بیروبار هغه ګڼګونه به چې پخوا په ښار کې وه، هغه ګڼګونه چې مخکې باید دغه سفر راغلی وای هغه ګڼګونه نه وه څوک نه ګرځېدل. نو په دې اساس باندې هغه سفر چې مخکې باید راغلی وای رانغلل.
ډاکټر صاحب، خیبر کلیوال کدا راته وایي چې د طالبانو حکومت د کورونا وبا په وړاندې د مبارزې لپاره کومه تګلاره لري، یا له تاسو سره کوم تګلاره دوی شریکه کړې ده چې تاسو نظر واخلي چې په دې برخه کې دوی به څه اقدامات کوي؟
ګوري د کورونا وبا لپاره لا تدین د پوری اوسنی حکومت هیڅ کوم د خاص، یعنی هغه سپارښتنې چې په خوانه کې بلی اوس نه کیږي. صحیح ده، ټریننګونه باید ورکشاپونه دوی اخلي په کوم انداز باندې، اما دا د کفایت نه کوي. کله چې موږ درې میسپې ته داخل شولو هغه پیچ ته ورسېدل او بیرته په نزول باندې شوله، دلته یو اندازه د خلکو عامه پوهاوی شوی و. پر مثال هغه کسان چې هغوی په دولتي ادارو کې کارونه کول هغوی پوه خلک وو، دغه خلکو د کرنټین بعضې ټکي په نظر کې نیولي وو. یعنی زه باید په دې موږ تاسې خوشحاله اوسېږو چې اوس هم کله چې په مخابراتي شبکه کې چاته موږ تلیفون کوو هغه پیغام اوس هم په بعضو سیمکارتونو باندې وي. اما په وروستي وختونو کې چې کله دغه دوه میاشتې کېږي تحولات رامنځته شوي دي، هغسې امکانات چې پخوا وو له تر دې دمه څه نشته پکې.
کلیوال صاحب، کله چې په افغانستان کې له خلکو سره خبره کوي یا د کورونا وبا یادونه کوي، هغوی وایي چې کورونا پیښ اوس نشته او کورونا وبا د دې په وینا چې ختمه شوې ده. دغه خلکو تاسو تاسو وینا څه ده چې کورونا وبا په افغانستان کې ختمه ده که خلک یې بابي زګني؟
هغه خلک دا فکر کوي چې یاره ولا دا یو اطلاع باندې د خلکو ذهنیت خرابول دي چې ولا کورونا نشته. دا چې کورونا نشته دا خلک ولې فکر شروع په دې پکله باید سره فکر وکړي. کورونا شته دی، برحاله ده، په افغانستان کې شته دی، په سیمه کې شته دی، په ګاونډیانو کې شته دی. کورونا شته دا موږ نه وایو، مګر که دغه څوک راغه خبره کوي چې کورونا نشته دی، فکر کوم چې دا صحیح خبره نه ده. دا د خلکو په ذهن باندې منفي تاثیر دی. کورونا شته دی او باید جدي ونیسو.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. زلمی رښتین، یو چا چې د پخوانی حکومت کې لومړی ډوز واکسین لګولی بل ډوز یې تر اوسه پورې نه دی لګولی، څومره وخت یې کولی سي چې دویم ډوز واکسین ولګوي چې د خوندیتوب هغه کچه لوړه سي؟
دا د واکسین نوې پورې اړه لري. کوم رحم د نمود دی چې د واکسین په باره کې شته ده. دلته افغانستان کې درې قسمه واکسین دي، لکه ویشل هندي ده، هندي ده، چینایي ده، او هغه ده امریکایي واکسین ده جانسن. نو هغه واکسین چې هندي واکسین ده هغه موږ وایو ته اول دوز ولګېږي، نو دوم دوز تر شپاړس هفتو پورې کولی شي چې دوز ولګوي. چینایي واکسین چې ده اول دوز چې ولګوو هغه ته څلورمې هفتې پورې کولی شي، درېیمې نه ته څلورمې هفتې پورې. او جانسن واکسین چې ده خو یو دوز ده، دوم دوز ته ضرورت نشته فعلا.
نو که تر دغه مودې پورې واوړي زیات وخت ور باندې تیر سي، دویم دوز بیا هم تاثیر لري؟
نو لازم نه دا چې نو رحنمود کې دغه څه لیکل شوی دي چې تسلر اصلور اپتو پورې وګي، یعنی معنا کته اول کو تیوی اپتی پورې ایوی میاش پورې به دوسی، یعنی سلور اپتو کې کچیر ونه شپانه سب تو پورې معنا دا اول دوز شپانه سب تو پورې مغه کوي مافیات ور کوي. نو زما په نظر باندې وچن اې دی مافیات مجموع کې دومره مافیات نه ده د سلور افتو پوری و سلور میاشتو پوری وای تا تا تو میاشتو پوری ممکن مافیات ورکی اته میاشتو نه ورستا بالکل مافیات ختم ختم شي ابل دوز بیا بل سره دوزونه شروع شي.
بله ډاکټر صاحب، هغه کسانو ته چې په افغانستان کې چې واکسین نه دی لګولې، ستاسو سپارښتنه څه ده چې دوی د دې وایرس یا د دې ناروغي په انتقال کې څومره رول لري؟
نو هغه کسانو چې واکسین نه دی لګولې هغوی ته زموږ سپارښتنه هم دغه ده چې زر ته زر دوی واکسین ولګي، ځکه اوس خو په کمپاینونه شروع شوي دي، مجبوط هم خلک دي واکسیناتوران، او ځای په ځای سهولتونه ورته برابر شوي دي تر څو چې دوی خپل ځان او ټوله جامعه له دغې کرغړې ناروغۍ څخه وژغوري.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، پوښتنې خورا زیاتې دي. ډاکټر صاحب خیبر کلیوال دغه راز ډاکټر صاحب زلمی رښتین، ځینې اوریدونکي هم په لاین کې دي، ممکن دوی هم ځینې سوالونه ولري. د دوی ځینې پوښتنې به راواخو، بیا به وروسته تاسو ته وخت درکړو چې خپل نظر ووایست یا هم دوی ته ځواب ورکړي. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
بلې محترم، زه راز محمد هدایت د هلمند ولایت مرکز در سره په تماس کې.
مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
بلې، زما او ټول هیوادوالو ته یو توصیه ده چې مثلا لکه څنګه چې ډاکټر صاحب وویل چې باید د کورونا کم د کرغړن وایرس چې دی دا باید وکننن په جدي توګه سره ونیسو او داسې یو سرپې نظر ونه ګرځو، ځکه چې د دغه زموږ د افغانانو د بهترین پوهې د نه لامل خطر څخه دغه وایرس چې دی دا ډیر خپریږي هم ډیر صلاحیت کوي. نو باید موږ او تاسې ټول هیوادوال دې ته ډیر متوجه وسو او په جدي توګه بیا بل اخره په دې ژمي کې چې معنا دا خود زکام سره ډیر اړیکې لري، باید ډیر ساتنه د ځان او د خپل اولادو د خپل ماشومان او د مور پلار د ټولو هم په هوونه ورکو او ساتنه وکړو خپل واسه پرې.
ډیر مننه تاسو سپارښتنې اتمن اوریدونکو واورید. بل اوریدونکو ته هم ورزو د دې نظر به واورو، یا هم کومه پښتنه لري دا غوي پښتنه به د ډاکټر صاحب سره شریک کړو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
وعلیکم السلام. الله احمد د ننګرهار ولایت نن تاسو سره په تماس یم. زما نظر خدا دې چې د افغانانو ترمن چې دې به خصوص زمونږ استاد په د جامعې کې چې سنتي جامعې ده د پوهې کچه ډیر ټیټه ده، هغه ته هم په حویل نه دي شوی خلکو ته. کله د ټلیفون لارې دا په ټلیفون کې کم غږیز وایس کلپ سب شوی او مخکې د زنګ نه باورې او راول کېدو دیم د څه سم نتیجه نه دا ورکړې، ځکه موږ د افغانانو د پوهې کچه دونه کم ده چې هغه خبرې چې په دې ټلیفون کلپ کې به کېدلې هغه خبرو باندې نه پوهېدل چې دا څه وایي. موږ ته زموږ د پوهې او د علم کچه ډیره ټیټه ده، په دې عادي خبرو سره نه پوهېدل. زه هم چې دا عامه پوهاوی وشي د دې لپاره او خلک په دې پوهې کړل شي، نو خلک په خپل راځي کېږي تر څو چې ځان واکسین کړي او د دې ناروغۍ نه ټولنه جامعه او خپل ځان مو ساتي.
بل اوریدونکو هم په لاین کې د دوی تبرزو د دوی تماس هم رخصت وایي. مهرباني وکړئ.
مننه نرحمان افغان انیما د خوست ورایت نه ولسرایم.
افغان صاحب په خوست کې وضعیت څنګه دی؟ خلک د کورونا وبا لکبل لګول سوي محدودیتونه رعایت وي؟
دا چې د نظام په بدلی سره خو د کورونا وضعیت هم تغییر خورلای. په خو هم خلکو ما سره دغه کومه بدمرګه ناروغي چې دا جدي نه غنله، اوس مو د خلکو څخه د وښتنه ده چې دا بدمرګه ناروغي جدي وګڼي، احتیاطي تدابیر ونیسي. خدا چې وضعیت تغییر خورلای دی، په لری پرتو سیمو کې وضعیت ډیر خراب دی، اصل وګه ده او څو روغتیایي سپارښتنه نه مالي کیږي. نو له دولت څخه نه هیله دادو د نړیوالو څخه چې د ولر خار غریب ورسته هر څه چې په پام کې لري په وخت سره ورسته.
ډیره مننه تاسو نظر وړاندیز هم واوریدل. سب تاسو ازادي رادیو ته غوښیست روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی. ډاکټر صاحب خیبر کلیوال د ځینو اوریدونکو تماسونه تاسو واوریدل، ځینو یې سپارښتنې درلودې، ځینو نور سره پوښتنې وي. تاسو که په لاندو ټکو دوی سره خپل نظر شریک کړئ، به ډاکټر صاحب زلمی رښتین هم خبري وکړي.
دا چې ټول ورونو یې دا نظرونه زما خوښ شو او اکثر دې کرونا دې هغه کوم سپارښتنه چې هم ته دې امر وکړه د وزارت لخوا نشوي ټول تاکید په هغه باندې. خو زه خپل شخصا یو دوه نظر لرم. یو دا هغه اوریدونکي چې زما غوري دوی انټرنیټ ته لاسرسی لري او په لیکنه او دوستنه باندې کوي، هغه کال دوی به تخپلو فیسبوک پاڼو باندې یا نورو هغه انټرنیټي وسایل چې دوی سره دي بریټ استفاده کوي، داسې پیغامونه داسې پیکیجونه وړاندې کوي عام خلکو ته چې دا غوي ذهنیت د کرونا په مقابل کې جوړ شي چې آیا کرونا وایروس دې ناروغیا جوړي ژوند ته تهدید دی او یو ستره فاجعه ده. دوه خبره تر ټولو مهم زمنګا او اساس دې دي ټولنې هغه بهترین بشر علما دي. او کچیر تا هر یو مولوی صاحب دی جنډی پورز باندې دوه دقیقې یو دقیقه یوازې د کرونا په دغه خبرو باندې ولګیږي چې څنګه کولای شو ټولنیز واټن مراد کو، څنګه کولای شو دغه ناروغتیا له منځه یوسو، څنګه کولای شو یو ناروغ تداوی کړو.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. زلمی رښتین، د کمپاینونو یادونه وسوه، د عامه پوهاوي یادونه وسوه، دغه هغه مسایل دي چې په ښاري سیمو کې شایي عملي کول یې اسانه وي، په کلیوالو سیمو کې ستاسو سپارښتنه څه ده چې څه باید وسی؟
ورنه دا چون په افغانستان کې ډېر صحي مرکزونه دي، لهل کوس نیولې ته ولایتو او د ویروختو پورې، مخکله مخکنه په هر صحي مرکز کې د صحي تعلیماتو په نامه باندې یو برنامه وجود لري، کاغنر چې ډاکټر وي معمولا هلته د او پی ډی په شکل ناروغان مراجعه کوي، په روټین واکسینونو ته مراجعه کوي په سلهاو کسان. نو هغه هلته هغه کسان شته ده، هماغه کسان چې صحیح تعلیمات کوي، په خوا کې د کرونا د وایرس په حق هم باید ورته هغه صحیح برنامې صحیح تبلیغات ورته وړاندې کړي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب زلمی رښتین. که اوریدونکي په لاین کې دوی ته ورزو، دوی ممکن بیا هم ځینې پښتنې ولري یا هم ځینې سپارښتنې نورو کسانو ته چې د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره څه کارونه وکړي. یو اوریدونکي ته ورزو چې زنګ وهلی دی، د دوی نظر به واورو.
سلامونه قبول کړه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
وعلیکم السلام ربانی.
اغه کفر اسلام نه کوي، یعنی اول خو زدا خبره کوم چې باید دغه عقیده بین اولاد شي، مخکې هم دا خبره کېدلې باید دغه عقیده بین اولاد شي چې دا کفر نه شي، مسلمان نه شي، او مسلمان د شي او کفر د شي، او دا او مسؤلیت مول ورما او تم راځي دی چې په شارونو کې خو دا خبره کنا څه باید په قرآن او قصباتو کې علما خلور خلق باندې پوزه شي، باندې پوزه اشخاص باید خپل دغه مسؤلیت ادا کړي، باید دغه آگاهي خلکو ته ورکړي. دا قرباني د پر علما باندې لازم ده، چون چې د علما خپل ته خلک ګوري.
دواړو میلمنو وورید ورسته به دوی باندې تبصره کوي. بل اوریدونکو ته ورز دوی هم زنګ وهل دي. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني.
مننه خپلواکي مله پکتیاړه نه اړیکه نیولې.
مهرباني وکړئ تاسو आवाज اورئ، مخکې مو هم لیک چې تماس نیولې وو.
ډاکټر مهدا کول ډاکټر صاحب محترم صاحب د جنسن
مننه.
یو څوک په کرونا باندې اخته وي، دا په دغه د اخته کېدو په وخت کې دی واکسین اخیستی شو کنه، او که واکسین واخلي آیا ګټه ورته لري او کنه؟
ډاکټر صاحب خیبر کلیوال د ځینو اوریدونکو پوښتنې وي، که یو تاسو ځواب کړئ مهرباني.
دغه د یو ورور په پوښتنه خو زه اندازه پوه شوم چې د کرونا واکسین کچېته سړی په ناروغۍ باندې اخته وي، دغه وخت کې واکسین ورته ورکول څنګه دی؟ پوری واکسین کوم کو تاسو خپل تعریف کو د دې میکروب اگر نیمځوان دی شکل دی چې موږ بدن ته داخلو، او د بدن د معافیت په وړاندې باندې خپل بدن په وړاندې د معافیت خپل وخت سره عمل ښکار کوي. څنګه چې یو شخص په کرونا باندې اخته شوی دی، په هغه باندې په خوانه د وایروس حمله کړی دی، معافیت سیستم یې اندازه کمزوري شوی دی، او په دغه وخت کې موږ بهر نه لاپسې دا واکسین ورته ورکو چې دا په خپل باندې هم یو ریسک فاکتور دی، یو خطرې فاکتور دی د انسان د بدن لپاره. بهتره لاره دا ده چې کله کرونا د دې په وجود کې صفر شولا، د کرونا انټیبادیانې ختم شولې، کولی شي چې دا ځان کرونا دي. چې کرونا باندې کچیر د یو کس اخته شوی وي، آیا هغه بیا په کرونا اخته کېدی شي کنه؟ دغه د سي خاص ثبوتونه چې موږ لرو چې دا د تقاطی ډول باندې په کرونا اخته نشي، ځکه هغه کسان چې موږ لیدلي په افغانستان کې چې کوم واکسینیشن شوی دی، روسم اکثریت د یو نیم د سناروغ پیدا کیږي چې سره د دې چې کرونا دی، کرونا واکسین مغستی دی، خو بیا اعراض او علائم او د کرونا پیښه کې مثبت شوی ده.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. زلمی رښتین، د دې اوریدونکو پښتنې شایي تاسو له ځان سره یادښت کړی وي، مهرباني وکړئ. د جانسن اند جانسن د واکسین په اړه هم اوریدونکو پښتنه وکړه ډاکټر صاحب، که چا دغه واکسین لګولې وي چې په یو ډوز کې لګول کیږي،
او بیا فکرېدل چې یو ډېر د خپل چې تجربه لرو د افغان جاپان څخه موږ سره وشو د سانګار کې، یعنې د ډېر کسانې موږ پرسنل داتا وو چې یو کار کې اخته شول، ورسته له تداوینه بیرته منفي راغله، هغه یعنی کرونا منفي شول، خو بیا دوه درې میاشتې وروسته یا څلور میاشتې وروسته چې بیا هم مخته شول، ولې خوشبختانه بیا هغه څه سیر نه لري شدید لکه څنګه چې اول سر کې شدید سیر لري.
بلې ډاکټر صاحب، که تاسو مخکې یادونه وکړه چې یو چا واکسین هم لګولی وي ممکن په دې ناروغۍ اخته سي خو علایم یې ډېر خفیف وي، دغه کس چې خفیف علایم لري کولی سي نورو کسانو ته وایرس انتقال کړي؟
نو حتما ولې نه، خو ما درته ویلې دا خپل مونږ سره چې بعضې کسان راځي یا زمونږ خپل سټاف یو کره چې اخته شوي دي، لکه اول پیره کې چې څومره شدید و دوه پیره کې دومره شدید نه و، خو ولې د انتشار هغه خو لري هغه کوم صحیح هغه چې دي لاسوین دي هغه باید مراد شي په هر صورت کې.
بلې، دغو کسانو ته ستاسو لارښوونه څه ده؟ هغه کسان چې علایم لري د کرونا وایرس، چې دوی ستاسو په نظر باید کوم ټکي په پام کې ونیسي؟ ځکه چې د وخت په تېرېدو سره هم د روغتیا نړیوال سازمان اصول او مقررات بدلیږي.
هغه لارښوونه چې تل د عامه روغتیا وزارت یې کارکونکي کوي، چې معمولا لکه کوم چې اراض او علایم لري هغه ناروغان باید یا کسان باید قرنطین شي، فاصله مراد شي او خپل
ډاکټر صاحب خیبر کلیوال، ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو ته د دوی په خبره چې له دریو څلور میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ورکول سوي، ځینې ډاکټران مجبوره سوي له افغانستانه ووځي، ځینې مجبوره سوي له کاره لاس واخلي، ځینې نورو اعتراضونه پیل کړي دي. دې مسلې د کورونا وبا په وړاندې د مبارزې هڅې څومره اغېزمنې کړي؟
کله چې تحول رامنځته شول اکثره خلک د افغانستان نه وتی دي، چې په دې کې به ډاکټرانو کومجو په هم څه دي، ډاکټرانو به هم څه دي کوي. او آیا تاسو فکر کوئ که یو سړی څلور میاشتې معاش وانخلي نو دا خو مار نه دی چې خاوري وکړم؟ کنه مجبور دی چې ځان لپاره یو مړی حلال روزي د ګټلو لاره پیدا کړي. هغه ډاکټر صاحب چې خصوصا یعنی زه په دې اوسني وضعیت کې که وګورو په افغانستان کې د تبابت کارکونکو واقعا چې دا تلان دي، معاشات هم په هغه ډول باندې نشته دی چې څومره دوی ته باید ورکول شوی وي. حتی په افغانستان کې د ډاکټر صاحبانو حق الخطر نه خوتي، بلکې هغه خپل معاش په وخت باندې نه ورکول کیږي. کله چې دلته دغه مشکلات رامنځته کیږي، ډاکټر د اقتصادي مشکلات له کبله مجبور دی چې یو بل خلاص شي. نو دا معلومه خبره ده کله چې ډاکټران د دې صحنې نه وځي، تر دې دمه پورې خو الحمدلله په افغانستان کې هغه څه چې د خلکو تمه او توقع چې دومره ډاکټران به وځي دومره نه دي وتلي، ترماغه حالات په خپل سیستم روان دي، ټول ډاکټر صاحبان په خپل ساحو کې دي. خو که چیرته دغه د ماش بندیدل او یا هغه مز چې دوی ته فکراتونو کې چې اور شوی دی دا ونشي، معلومه خبره چې مشکل پیدا کیږي. یو دغه د اتحاد بخش دی که په چیرته په دې کې دغه سترینګل تیار رامنځته شي، نو یو ستره ناورین به رامنځته شي. هغه ډاکټران چې دوی په کرونا کې اوس باید لګیا دي کار کوي، دغه دي
ډېره مننه ډاکټر صاحب. زلمی رښتین، تاسو حتمن په جریان کې یاست چې د ایټالیا په پلازمینه روم کې د جی شل ډلې غونډه پرون پیل شوې ده چې نن هم دوام کوي، او په دې سرمشریزه کې د نورو مسایلو تر څنګ د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو هم بحث کیږي. په افغانستان کې په عمومي ډول د دې اوبا په باب بحث شوی دی یا په دوامداره توګه دغو بحثونو دوام کړی؟
ډاکټر صاحب نه دې پاک لپاره دی هغه پاک حق لاوم درته زه اوسو، یعنی موږ خپل دی افغان جاپان روغتون تقریبا څلور میاشتې کېږي چې ماشین نه دی، زمونږ په خدماتو باندې ناوړه تاثیرات کړي دي. یعنی موږ حتی خپل پرسونل د دې پرسونل سره چې کله روغتون ته راځي کرا وسره نه دي ژاړي، یعنی دا مستقیما تاثیر لري په ناروغانو باندې. ها خدمات باندې په کومه چې کوم خدمات کېدل هغه خدمات اوس نه کېږي، ځکه کوم دې خاطر باندې زما په نظر چې ناروغان مراجعه کوم چې روښین دې ولادت به دام هغه ناروغان چې موږ سره دي وی هغه خدمات چې په پاتې دل وسنه کې چې دې دا نور ته انتشار چې نور ته دا خبره ورسیږي، نو دلته د خلکو هغه اعتماد هم کمیږي په روښین باندې. هیڅ دا تر څو چې د مشکلات حل نشي، هغه اعتماد چې د خلکو په موږ باندې وو په روغتون باندې وو، ځکه افغان جاپان یوازینی روغتون د افغانستان کې غټ روغتون، البته مرکزونه به ډېر خو غټ سینټر چې دا یوازې همدا ده چې ټولو ولایاتو څخه دلته موږ د کریټیکل خراب ناروغان راتلل او تراوی کېدل. تقریبا شل پنځه ویشت کسه هره ورځ یو نفر موږ ته راځي استفا ورکوي، او نو دغسې دغه ته به توجه کوي. او تاسو مخکې کوم پښتنو کو ولا دغه چې موږ په برنامه
ډاکټر خیبر کلیوال مخکې ډاکټر صاحب زلمی رښتینی یادونه وکړه چې حکومت باید ځینې د عامه پوهاوي پروګرامونه پیل کړي، ځینې کانفرنسونه جوړ کړي. څه لارښوونه کوي تاسو چې په دې برخه کې نړیوالې ادارې څه کولی شي، البته له اوسنیو امکاناتو او شرایطو ته په پام سره؟
ما خو هغه اول خبرو کې درته وویلي چې ورکشاپونه، سیمینارونه د دغې ناروغتیا په وړاندې باندې د خلکو عامه پوهاوی دا یو بهترینه لاره ده چې باید وشي. هغه ډاکټر صاحبان چې هغوی دغه د اوس تقریبا دوه درې کاله په دغه د کرونا کې کار کړی دی، دوی دوامداره دغه میټینګونه اخیستي دي، دغه کانفرنسونه یې کړي دي، او دوی په دغه کرونا باندې تر نورو ډېر ښه پوهېږي. باید نړیواله ټولنه دا اوس چې د جی شل هېوادونو کومه غونډه روانه ده، ما په نظر باندې باید د صحي ټولنې هغه استازي چې دوی دي، دوی باید د افغانستان دغه اوسني شرایط ته په کتو باندې باید مرسته وغواړي. دا خو دې نه کېږي چې موږ هسې دلته کښېنو او کار په خپل سر دې کار شي. نه، دې لپاره باید کار وشي، د کار دې دغه لپاره د پرمختګ لپاره باید داسې یوه طرحه موږ تاسو سره موجوده وي چې په هغې باندې دا خلک قانع کړو چې په افغانستان کې کرونا
دغه هوځیت کې ده. ډېر مننه ډاکټر صاحب زلمی رښتین. ډاکټر صاحب یادونه وکړه چې په دې برخه کې د روغتیا نړیوال سازمان هم اقدامات وکړي. په افغانستان کې د ډاکټرانو یا د روغتونونو داسې یو اتحادیه شته چې نړیوال سازمانونه له هغوی سره په تماس کې وي د تجربو د شریکولو یا د هم یا هم د روغتیایي مرستو د تنظیم لپاره.
لدی سره زما په نظر وخت وخت په ارتباطات نشي ترسو دغه مشکلات ته د حل لار پیدا کی. او علاوه له دې نه زما په نظر یوازې صحیح تبلیغات به هم ډیر هغه نه کوي، بسنه نه کوي. مهمه ده د معالجم په کې مهمه ده، ځکه یو نفر چې اخته کیږي هغه معالجي ته ضرورت لري بیرته. او اوس وخت کې مخکې ډاکټر صاحب چې مور ته اشاره وکړه، دلته موږ ښه قدرونه تربیه کړي دي. اوس موږ متخصصین، هر ډاکټر هر نرس من لرو دغه خدمات په صحیح ډول باندې وړاندې کی.
ډېر مننه. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام و چې د کورونا وبا د نوې څپې په اړه مو په دې پروګرام کې خبرې وکړې. د پروګرام میلمانو و ډاکټر خیبر کلیوال د داخله ناروغي متخصص، دغه راز ډاکټر زلمی رښتین د افغان جاپان د کووید 19 ناروغي د درملنې روغتون رئیس. دا اوریدونکو هم مننه چې پروګرام ته زنګ راووه او دا وخت پرونی شایسته کړه.